درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو دا خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. نن د ایران او اسرائیلو ترمنځ د بریدونو نهم ورځ ده. رپورټونه وایي پر ایران د اسرائیلو په تازه بریدونو کې یو بل لوړ پوړی قومندان هم وژل شوی. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د قدس ځواکونو د فلسطین څانګې مشر او د ابو جهاد د بهرنیو عملیاتو قومندان محمد سعید ایزیدی نن په قوم ښار کې په یو برید کې وژلی دی. په قوم کې یو بل کس هم وژل شوی دی چې ایرانی رسنیو یو شپاړس کلن ځوان احسان قاسمی بللی. نن اسرائیلو په اصفهان کې اتمی سایټونه دوه وار په نښه کړل. اسرائیلو لسګونه ایرانی لوړ پوړي قومندانان او جنرالان وژلي چې پرون یې هم وایي د ایران د سپاه د ځواکونو د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو قومندان امین پورجوکی په اهواز کې وژلی دی. په ایران کې د یو شمیر افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. د ایران دولتي خبري آژانسونو رپورټ ورکړی چې لږ تر لږه دیرش تنه په همدان، دوویشت تنه په قم او دو تنه په تهران کې نیول شوي دي. د ایران د پولیسو ویان سردار منتظر المهدي ادعا کړې چې د تهران په لویدیځ کې دو غیر مجاز بهرنیو اتباعو د اسرائیلو رابط ته د ایران د دولتي راډیو تلویزیون او د یو چارواکي ادرسونه د واتس اپ له لارې شریک کړي وو. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو ساتنه وکړي. هغه ویلي په ایران کې څه باندې 15 میلیونه افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د هند د کورنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به هیڅکله له پاکستان سره د سیند د اوبو تړون بیا احیا نه کړي. امیت شاه ویلي پاکستان ته د بهیدونکو اوبو مخه به راتاو او په هند کې به دننه مصرفي شي. هند د سیند د اوبو تړون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سیلانیانو په یوه ډله باندې د وسلوالو له برید وروسته وځنډاوه. د سیند د اوبو تړون په 1968 کال د نړیوال بانک په مرسته د هند او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی. د دغه تړون په اساس د هند د دریو لویو سیندونو اوبه پاکستان ته بهیږي چې نږدې 80% پاکستانی بزګرانو ته اوبه تضمینوي. پاکستان د تړون ځنډول غیر قانوني او د جګړې عمل بللی دی. او افغان فوټبالر نادیا ندیم د ډنمارک ملي لوبډلې ته ستنیږي. هغه د 13 میاشتو غیر حاضرۍ وروسته د 2015 کال د اروپا اتلولۍ کې د ډنمارک لپاره بیا لوبې کولو ته چمتو ده. د 2015 کال د اروپا د ښځو اتلولۍ د جولای په 2 په سویس کې پیلېږي. د ډنمارک د ښځو روزونکی اندریه جیګل تیز ویلي چې نادیا ندیم داسې لوبغاړی ده چې کولی شي د لوبې رخ بدل کړي. و دیرش کلنه نادیا ندیم چې د مسلکي فوټبالر سربیره ډاکټر هم ده په 12 کلنۍ کې له افغانستان وتلې. هغې مخکې په انګلستان کې د مانچستر سیټي، په فرانسې کې د پانس سن ژرمن او په ایټالیا کې د اي سي میلان لپاره لوبې کړې دي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ایران کې د افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسي په تور نیول شوي دي.
بنابر اظهارات متهمان به ازای هر فعالیت انجام شده مبلغ 2000 دلار به حساب خارج از کشور اونها واریز میگردد.
د بی پولو خبریالانو سازمان پاکستان کې د جلا وطن افغان خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بولی.
ویزه نه تم دیږي، وظیفه نشته، اقتصادي ستونزې دي، د ټکور خطرې سره مخ.
د اسرائیلو او ایران ترمنځ جګړه او په افغانستان کې د خوراکي موادو په بازار تاثیر.
یوه یې په بایو کې ډیر بدلون راغلی. یوه قطعی وړی مخکې په 900 افغانۍ یوسي بای 1250 افغانۍ ته رسېدلی. دغه راز وړ چې مخکې په 1000 افغانۍ و 1200 افغانۍ ته رسېدلی.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ایران کې د یو شمیر افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي. د ایران قضایه قوې اړوند میزان خبري آژانس ادعا کړې چې په تهران کې دوه بهرنیو اتباعو چې افغان کډوالې بولي د اسرائیلو رابطه د ځینو سیمو ادرسونه شریک کړي. صفی الله سانیکزی او نور جزئیات.
د ایران امنیتی ادارو لسګونه کسان له اسرائیلو سره د اړیکو په تور نیولې دي. د ایران دولتي آژانسونو رپورټ ورکړی چې لکتر لګه دیرش تنه په همدان، دوه ویشت تنه په قم او دوه تنه په تهران کې نیول شوي دي. د ایران قضایه قوې اړوند میزان خبري آژانس نن په خپل ټلګرام کې د دوو کسانو د اعتراف ویډیو خبره کړې. په دې ویډیو کې د ایران د پولیسو ویاند سردار منتظر المهدي ادعا کړې چې د تهران په لویدیځ کې دغو دوو غیر مجاز اتباعو د اسرائیلو رابطه د ایران د دولتي ټلویزیون او د چارواکي ادرسونه واتساپ له لارې شریک کړي وو. هغه ادعا کړې چې دغو کسانو د هر یو ادرس په بدل کې $2000 ترلاسه کړي.
بنابر اسارات متهمان به ازای هر فعالیت انجام شده مبلغ $2000 به حساب خارج از کشور اونها واریز میگردید.
په دې ویډیو کې چې کرواله آزادی راډیو نشي تاییدوله، ظاهرا دوه افغان کډوال اعتراف کوي چې د صدا او سیما او د یو بل چارواکي ادرسونه په واتساپ کې یو کس ته ورلېږلي وو. د ایران امنیتي ادارې د جعلي او جبري اعترافونو په اخیستلو کې شهرت لري او اکثر داسې پیښې شوي چې له بنده آزاد شوو کسانو وروسته ویلي د دوی اعترافونه په زور اخیستل شوي وو او ناسم وو. د طالبانو حکومت د افغان کډوالو په تېره د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور د ځینو افغانانو د نیولو په خبرونو تبصره نه ده کړې. د ایران او اسرائیلو د بریدونو په اوج کې ځینو رسنیو په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان سفارت په حواله راپور ورکړی و چې په ایران کې میشت افغان کډوال باید د ایران پوځي مراکزو ته څیرمه له تګ راتګ جدي ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې هم خبرداري ورکړی چې دا مراکز تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې دي او هر ډول مشکوک رفتار ممکن قانوني عواقب له ځان سره ولري. څو ورځې مخکې هم په مشهد کې د لکتر لګه اتلس افغان کډوالو د نیول کېدو خبر خپور شوی و چې وروسته د خراسان رضوي امنیتي مرستیال امیر الله شمقدري وویل دا غیر مجاز افغان کډوال له اسرائیلو او د ډرون د جوړولو له قضیې سره هیڅ تړاو نه لري. اسرائیلو په تیرو نهو ورځو کې د ایران ګڼ مهم قمانداران او پوځي حکومتي ودانۍ تر بریدونو لاندې نیولې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د بیپولې خبريالانو سازمان RSF په پاکستان کې د جلاوطن افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د ټولنې پرون د جون په شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د دغو خبریالانو خوندیتوب ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو تر ستنېدو وروسته سلګونه افغان خبریالان د دوی د ادعا له مخې د سر د خوندیتوب په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي چې اوس مهال له هغه ځایه هم د ډیپورت له ګواښ سره مخ دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د بیپولی خبریالانو سازمان RSF ویلي په پاکستان کې میش جلاوطن افغان خبریالان اوس مهال د نیول کېدو، توقیف، اخراج او د پاکستانی پولیسو له زورونې سره مخ دي. دغه سازمان د جون شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي له 2021 کال اگست وروسته واکته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې رسنۍ له سخت محدودیت سره مخ شوي او سلګونه افغان خبریالان له دې هیواده وتلي. په اعلامیه کې راغلي چې ډیری دغه افغان خبریالان پاکستان ته تللي، هغه هیواد چې اوس مهال د جلاوطن افغان خبریالانو لپاره په یو ناامن ځای بدل شوی. RSF ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ویزي شرایط خورا سخت شوي او دوی او په دې هیواد کې جلاوطن افغان خبریالان اړ دي چې هر میاشت په ویزه تمدید کړي. هغه پروسه چې لوګ دوست لريو او اداري خندونو سره مخ ده. په اعلامیه کې که څوم راغلي چې له 2021 کال وروسته دغه سازمان له لوري ملاتړ شوي خبریالانو له ډلې یوازې 30% افغان خبریالان دي، خو دغه سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د بیړنۍ ویزو، اوږدمهاله اسنادو، بیامیشتدنې پروګرامونو او خوندیتوب په برخه کې د جلاوطن افغان خبریالانو ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. RSF ویلي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له 550 جلاوطن افغان خبریالانو سره چې ډیری یې په پاکستان کې د مرستې کړي. دا سازمان وایي چې د افغان ژورنالیستانو خوندیتوب یوازې د هغوی د ژوند ژغورنه نه ده، بلکې د آزادو رسنیو معلوماتو ته د لاسرسي او د ناسمو تبلیغاتو پر ضد مبارزې یو مهمه برخه هم ده. په همدې حال کې په پاکستان کې میشه یو شمېر افغان جلاوطن خبریالان وایي چې اوس مهال په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له یوې خوا اقتصادي مشکلات، بیکاري، د ویزو په تمدید کې ستونزې او له بلې خوا د پولیسو زورول او ډیپورت خطر هغه څه دي چې له دوی د ژوند لوري ورک کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میش افغان خبریال د نوم د نخو د غوږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د درې اولادونو او یوې میرمنې لپاره هر میاشت ویزو د اخیستلو توان نه لري او دا چې د پولیسو له لوري سخت ځورول کیږي.
ویزیم نه تم دیږي، وظیفه نشته، اقتصادی ستونزې دي، د چپور خطرې سره مخ یو، ځکه دا خلک نه دي سفارتونه امبیسیان مونږ ته چې لیټر راکړي د پولیسو له خاطره نه د هغې خیال ساتي. افغانستان ته مونږ ډیپورټ شو او مونږ او کورنۍ ټول ژوند په خطر کې کیږي او له ډېرو بد حالت سره مخ کیږو.
یو بل جلا وطن افغان خبریال چې دا هم په اسلام آباد کې اوسیږي د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان غوښتنه وکړه چې له جلا وطن افغان خبریالانو سره له نرمۍ کار واخلي.
موږ ټول سخت اندېښمن کړي یو د خپل راتلونکي په اړه، غوښتنه او هیله مو همدا ده چې حداقل په دا درې هېوادونو کې خبریالان پراته وي، د دوی ستونزې په پام کې ونیول شي او دوی سره یو څه د نرمښت کار واخیستل شي تر څو دوی که چېرته ډیپورټ کیږي افغانستان ته، نو دوی به جدي ستونزو سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته سلګونه افغان خبریالان د دوی د ادعا له مخې د سر د خوندیتوب په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي چې اوس مهال له هغه ځایه هم د ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. همدا تېره اونۍ په پاکستان کې د افغان خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو له دې هېواده افغانستان ته د دوه افغان خبریالانو د ډیپورټ خبرونه خپاره کړل. له دې وړاندې هم د بېلابېلو خبریالانو د نیولو، توقیف او د پولیسو له لورې د دوی د ځورولو راپورونه ورکول شوي. د دې ترڅنګ په دې هېواد کې وخت ناوخت په افغان خبریالانو نامعلوم وسلوالو بریدونه هم کړي چې د افغان خبریالانو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړي. په پاکستان کې د میشتو جلا وطن افغان خبریالانو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو غیر رسمي شمېرې ښیي چې په دې هېواد کې لږ تر لږه 150 جلا وطن افغان ژورنالیستان استوګن دي چې ډېری نورو غربي هېوادونو ته د تګ کیسونه لري. په پاکستان کې میشتو افغان ژورنالیستانو په وار وار غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه دې د بیا میشتیدنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. دوی دا هم ویلي که افغانستان ته ډیپورټ کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دا هغه څه دي چې له دې وړاندې په اړه د خبریالانو ګڼو ملاتړو بنسټونو او د بشري حقونو سازمانونو هم اندېښنې ښودلې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په روسیو کې پاکستان له تېرو دریو کلونو راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې لا هم روانه ده. رسمي شمېرې ښیي چې په دې موده کې 1 میلیون ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د پاکستان حکومت له دې اقدام چې افغان موټر چلوونکو او یا د سفارت پټکو ترانسپورټرانو ته یو کلنه ویزه ورکوي هرکلی کوي. د دغې خونې د مدیره پلاوی غړی خانجان الکوزی وایي په دې سره به یو څه ستونزې هوارې شي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت ویلي د دې ویزې بیه چې څو ځلې تګ پې کېدای شي $100 ده. دا په داسې مهال چې یو شمېر سوداګر د ټاډ سند په تمدید ټینګار کوي او د موټرو یو شمېر مالکان هم د اندېښنې په څرګندولو سره وایي موټر چلوونکي دا وس نه لري او په خبره یې دا بوج هم د موټر په مالک راځي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت له دې اعلان وروسته چې موټر چلوونکو او ترانسپورټرانو ته یو کلنه ویزه ورکوي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د پاکستان حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خو موقت شپږ میاشتې ویزه ورکول او زبده یو کال ورکوي، دا هغه لپاره چې لارې بندې شي او موټر ودرېږي. دا ښه اقدام دی. زه فکر کوم چې دواړو طرف دولتونو هم په دې باندې موافقه کړې ده. نو بیا به وګورو په کې کوم مشکل په عمل کې را پیدا نشي. د ویلو له لحاظه نه خو ښه خبره ده.
خو نوموړی وایي د دوی وړاندیز د دوه کلنې ویزې لپاره و. د پاکستان سفارت جمعه د جون 4 په خپل ایکس پاڼه کې په یوه خبرتیا کې ولیکل چې افغان موټر چلوونکو او د سفارت په ټکو ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې یو کلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راته کولی شي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. مخکې افغان موټر چلوونکي له پاسپورټ او ویزې پرته د ټاټ په درلودو په استفادې پاکستان ته ننوتل. دا سند چې په افغانستان کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا ورکول کېدو یو کلن اعتبار یې درلود. لومړی شپږ میاشتې د $100 په بدل کې و، خو پاتې نورو شپږو میاشتو لپاره بیا وړیا و. خو مخکې په تورخم کې پاکستانی مسؤلینو افغان موټر چلوونکو ته په شفاهي ډول او هم په دیوالونو د اطلاعیو په نصبولو سره ویلي و چې له مې میاشتې وروسته دا سند نور د اعتبار وړ نه دی او باید افغان موټر چلوونکي او مرستیالان یې پاسپورټ او ویزه ولري. خو دا سند بیا یوه میاشت نور هم تمدید شو. افغان سوداګر او د ننګرهار د سوداګری خونی غړی ډاکټر مخلص احمد د ټاټ سند په تمدیدو ټینګار کوي او دا یو ښه او اسانه سیستم بولي.
د ریواز طبقه چې د هغه دومره مالی توان نه لري چې هغوی پاسپورټ واخلي او هغوی د ویزو په ارتباط باندې $100 ورکړي، نو ښه هماغه و چې د ټاټ سند ته دا درې کال یا پنځه کال لپاره وغځول شي او دا یو ساده اسانه او ښه منظم سیستم دی.
موټر چلوونکو ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو د موټرو یو شمیر مالکان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي موټر چلوونکي دا بس نه لري او دا بوج هم د موټر په مالک راځي. د دوی له ډلې نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل
ډرایور سړی کله ورکوي ګورنر ته کال په خدای چې سبا کیږي الله دې خیر واچوي کله یو خبره یو کله بره خبره.
مخکې بیا موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته د پاسپورټونو او ویزو اخیستل سخت دي. د افغانستان او پاکستان او د دغه هیواد له لارې نورو هیوادونو سره افغان سوداګري لوګدو کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ ده. افغان سوداګرو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو کله د شخړو له امله، کله د تعرفو د لوړوالي، کله د تګ راتګ د سند او کله هم د نورو ستونزو له امله د پاکستان حکومت لخوا د افغان سوداګرو پر مخ لارې تړل کیږي چې دوی له امله درانه تاوانونه پرې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ پاکستان سره سوداګري تر 60% هم کمه شوې ده. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ له شخړې سره د واګا بندر بندېدو افغان سوداګر هند سره هم په راکړه ورکړه کې له جدي ستونزو سره مخ کړي. تازه د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې له خونې او د طالبانو حکومت له اړوندو بنسټونو غوښتي چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي، ځکه د دوی په خبره په لسګونه کانټینره وچه میوه صادرولو ته چمتو ده او افغانستان کې د تازه میوې وخت هم پر رسیدو دی چې د دې بندر دوامداره بندېدل به افغان سوداګر سخت زیانمن کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له دوام سره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د لومړنیو خوراکي موادو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. په کابل کې د خوراکي توکو ځینې عمده پلورونکي هم وایي چې په تیره اونۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه تاییدوي چې د ایران او اسرائیلو شخړې په افغانستان کې د تیلو او خوراکي توکو د بیو په لوړېدو اغیز کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د غور ولایت اوسیدونکي عبدالکریم وایي په وروستۍ اونۍ کې د تیلو او ګازو په ګډون د ټولو لومړنیو خوراکي توکو په بیو کې زیاتوالی راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت اوسیدونکي له دې عمله څخه اندېښمن دي او د دغه بیو کنټرول وکونه شي نو خلک یې د اخیستلو توان نه لري. دی وایي په بیو کې ډیر بدلون راغلی. یوه قطۍ وړي مخکې په 900 افغانۍ اوس یې بیې 1250 افغانۍ ته رسېدلې. دغه راز وړه چې مخکې په 1000 افغانۍ اوس 1200 افغانۍ ته رسېدلې. تیل یو لیټر له 80 افغانۍ ته لوړ شوی او د لبنیاتو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی او خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ننګرهار اوسیدونکي صبغت الله هم ورته اندېښنه لري.
دا منم چې تیلو بعضې مواد به د ایران راځي، تر هغه پخې کې لوړوالی نه دی راغلی. په اوړو کې تقریبا په 1250 روپۍ و، اوس په 1500 ته رسېدلی. وړي همداسې، تیل همداسې، بوره همداسې. دا د ژوند څه سهولتونه چې دي په دې ټولو کې په یو ټایم باندې په دې کې تحید راځي. نو دغه نګرانیانې دي چې دلته د ننګرهار ولسونه او د ننګرهار خلک ورسره لاس او ګرېوان دي.
په همدې حال کې د لومړنۍ خوراکي موادو یو شمېر پلورونکي هم د بیو لوړېدو اندېښمن کړي. په کابل ښار کې د خوراکي توکو یو پلورونکي سید احمد ازادي راډیو ته وویل دی وایي بیې په ډېرې تیزۍ سره په لوړېدو دي. کله چې سهار موږ سودا کوو، غرمه مهال بیا په هماغه بیه بیرته نشو پیرلی. ورځ تر بلې په بازارونو کې بیې لوړېږي. د بېلګې په ډول یوه بورۍ قزاقي وړي یوه اونۍ مخکې په 1320 افغانۍ و، نن په 1500 افغانۍ پلورل کېږي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په دې ولایت کې پروسیو کې د خوراکي موادو په بایو کې د لوړوالي خبره ورکوي.
د دې خونې اجرایی امیر یوسف امین ازادي راډیو ته ویل
تاثیرات خوردار مواد
دی وای دا غیز لري اوس چې د تیل او غازو بیل وړي شوی تبن په خوراکي مواد هم غیز لري ځکه په انتقالاتو کې تیل او غازو استفاده کیږي د دې ترڅنګ یو مقدار وړ او ځین نور خوراکي مواد هم له ایران راوړل کیږي چې اوس مهال انتقال له ستونزو سره مخ دي نو همدا جګړه وی لامل دی دا په داسې حال کې چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی راپور ورکړی چې د 2015 کال د جون په دریمه اونۍ کې په افغانستان کې د ډېری خوراکي توکو منځنۍ قیمتونه د تیرې اونۍ په پرتله لوړ شوې دغه سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ روانو شخړو د افغانستان په سویلي او سویل لویدیځو ولایتونو کې چې له ایران سره پوله لري سوداګریزي او ترانزیټي لارې ګډوډې کړې ډبلیو پی ویلي د ګډوډۍ په ترانسپورټي لګښتونو کې زیاتوالی راوستي چې د تیلو د بیو د زیاتوالي او د بازار د بې ثباتۍ لامل دي د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړي چې د تیلو د بیو وروستي زیاتوالی خای پر راتلونکو اونیو کې د نورو توکو په بیو هم ناوړه اغیزه وکړي په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګول او مالدارۍ سرپرست وزیر عطاولا عمری د روسیې د سینټ پیټرزبورګ د اقتصادي ناستې په څنډه کې روټرز ته ویلي چې افغانستان له روسیې سره د ځینو خوراکي توکو د واردولو په اړه خبرې کوي نوموړي ویلي افغانستان چې اوسمهال له ایران د ځینو خوراکي توکو په واردولو تکیه کوي خو کال ته ستونزه دوامدار کیږي بېله شکه چې په افغانستان اغېز کوي د یادونې ده چې افغانستان یو واردونکی هیواد دی چې تل په بهرنیو بازارونو پورې تړلې د ګاونډي هیوادونو په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د سنزو درامنځ کېدو پر مهال افغانستان هم د سوداګرۍ له اړخه زیانمنېږي او د غراس په دې هیواد کې د بیلابیلو توکو بای ورسره لوړېږي
له خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان او همکارا ادارې د روغتیا نړیوال کلستر په افغانستان کې د ساري ناروغیو خصوصا د شری او ملاریا د پیښو د زیاتېدو خبرداري ورکوي د دواړو ادارو په یو تازه ګډ راپور کې ویلي چې په اپریل میاشت کې د سری پیښې د مارچ په پرتله 3.5% او د ملاریا بیا 3.5% زیاتې شوې دي له دې سره د ورلد ویژن په نوم یوې نړیوالې مؤسسې هم د ساري ناروغیو د خطرونو په ځانګړي ډول د سری په اړه خبرداري ورکړې ده نور تفصیل په دغه ریپورت کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار ادارې د روغتیا نړیوال کلستر ویلي چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغي زیاتې شوې دي د دغه ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون پر 19 د ملګرو ملتونو ریلیف پاڼې خپور کړی ویلي چې اواز په اپریل میاشت کې د شری شاوخوا 303 مشکوکې او ورنه د مړینې 111 پیښې ثبت شوې دي راپور زیاتوي چې دا شمېرې د مارچ میاشتې په پرتله 3.3% زیاتوالی ښیي راپور کې دا هم ویل شوي چې په اپریل میاشت کې د ملاریا 2902 مشکوکې پیښې هم ثبت شوې چې دا هم د مارچ میاشتې په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي په همدې حال کې د ورلد ویژن په نوم نړیوالې مؤسسې خبرداری ورکړی چې شری د نړۍ له تر ټولو ساري ناروغیو څخه دی چې د ویروس له لارې خپرېږي او کولی شي انسان ته جدي ستونزې پیښې او ژوند یې واخلي دغه ادارې د هلته چې کافي واکسین نه وي د افغانستان ماشوم د خپل ژوند بیا پرې کوي په نوم په خپل تازه راپور کې چې د جون پر 19 خپور کړی ټینګار کړی چې واکسین د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره حیاتي ارزښت لري ورلد ویژن وایي په لرې پرتو سیمو کې د واکسین د خدمتونو نشتون ټولنه له مخ په زیاتېدونکي خطر سره مخ کوي چې له امله یې د ماشومانو مرګونه او دوامداره روغتیایي ننګونې زیاتېږي د ورلد ویژن نړیوالې مؤسسې د معلوماتو له مخې 40% مرګونه په افغانستان کې د هغو ناروغیو له امله دي چې د واکسین له لارې مخنیوی ممکن دی په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم د ساري ناروغیو د پیښو له زیاتوالي شکایت کوي د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د هغه د کور څو غړي په شری اخته شوي وو
زموږ کورنۍ کې ولاول ماشومان نیولي ول تقریبا د واړو ماشومان نیولي تر ځینې متوسط غټانو پورې دوی سترګې همداسې پړسېدلې په شانتې وي او په سره بخار پیو یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې سترګو شاوخوا او بل سره ډېر شدید تبه ځان درد دا سره موجود وو او ستونی یې سره ډېر کلک بند دي نو دا علامات یې ډېر قوي ول سپراق هم کله کله سره کوو تر څنګ یې بیا داسې و چې خوبي خوبیم پکې موجوده وه
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې د هم نه غوښته نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په ګرمېدو سره ملاریا زیاته شوې ده
زما له کورنۍ نه هم په دوه ورځې وړاندې یو ماشوم په ساده ملاریا اخته شوی او چې بیا کلینیک ته یوړ د معنې لپاره بیا د کلوروکین په نوم ټابلیټ ورکړي او اوس انشاءالله ښه دی او یو څه یې د بدن د عضلاتو او د تبې دوا ورکړه ملاریا ملاریا بیخی زیاده ده.
دا چې په روغتیا برخه کې کار کوي کورنیو ته مشوره ورکوي چې د شپې لخوا له پشخانې استفاده وکړي او خپلو کورونو ته څیرمه د اوبو ډنډونه له منځه یوسي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې د مې پر 25مه ویلي وو چې په 2015 کال کې د شیرې مشکوکې پیښې 55,518 او ورنه د مړینې 325 پیښې ثبت شوې وې. داسې مهال چې د 2014 کال په ورته موده کې 250 مشکوکې پیښې ثبت شوې وې. دغه سازمان مخکې هم ویلي وو چې د اوړي په موسم کې د ملیریا پیښې زیاتېږي او خبرداری ورکړی چې د واکسین د پوښښ ټیټه کچه، د اوبو ککړتیا، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راستنېدنه او موسمي بارانونه نه کولی شي د ساري ناروغیو بحران لا پراخ کړي. ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 41 501.
د افغان سندرغاړې زلاله هاشمی میړه وایي نوموړی له تیرو څه باندې دوه اونیو راهیسې نادرکه ده. د زلاله هاشمی میړه سید محسن هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتو هڅو او بیلابیلو امنیتي ادارو سره له مراجعه وروسته هم د هغې درک لا نه دی لګولی. د طالبانو حکومت په دې اکړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغان سندرغاړي او د کابل ښار اوسیدونکو زلالي هاشمي کورنۍ ادا کوي چې نوموړي له تیرو شپږ ورځو راهیسې نادرکه شوی او دوی په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د زلاله هاشمي میړه سید محسن هاشمي د جون په شلمه د زلالي په ټلیفون لا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
تقریبا کته امروز 16 ورځ شوه چې تلاش شم نه لرم. ایو د سیروس به ایو مونده بود
نن شپږ ورځې وشوي چې له میرمن مې هیڅ معلومات نه لرم. اختر تدری ورځې پاتې وي چې د اختر د وسایلو د پیر لپاره د وی خاله لور سره یې ولاړه. د هغه وخت چې ورکه ده مختلفو امنیتي بنسټونو حوزو ته ولاړو. تر اوسه چې شپږ سم ورځې ده هیڅ اثر یې نشته. زما غوښتنه ده چې د هغې د آدرس، مړي ژوند او د چې چیرې ده پوښتنه دې وکړل شي.
د ده په وینا زلالې خپل تلیفون کور کې پریښی او مخکې له دې چې خپل د خاله لور سره یو ځای شي نادرکه سوی ده. سید محسن وایي چې یو څلور کلن زوی لري او له هغه مهاله چې زلاله نادرکه سوی د زوی روغتیایي وضعیت خراب دی او هر ورځ روغتون کې بستروي. د زلاله هاشمی خاوند ادا کوي چې په خو وخت ناوخت یې د خسرګنۍ د کورنۍ له خوا ستونزو سره مخ شوی خو اوس مهاله له زلاله سره خوشاله ژوند درلود. د سید محسن د ادا له مخې د زلاله مور او پلار له یو بل جلا شوی او مور یې په پاکستان او پلار یې په ایران کې استوګن دي او دوی ورسره اړیکه نه درلوده. له هڅو سره سره د زلاله هاشمی مور او پلار سره په خبرو نه توانیدو. د زلالی د میړه په خبره په دې وروستیو کې جرمني ته د تک کیس پروسس وای او ټاکل شوی و چې دوی لنډ ورځو کې له افغانستانه ووزي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د افغان سندرغاړي زلاله هاشمی د میړه د ادا او پاړه د راپور تر خپرېدو تاسو د رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د زلاله هاشمی نادرکه کېدل اندېښمنونکي بولي. لې د خزو د حقونو او بشري حقونو فعالې ماریا نوري ازادي رادیو ته وویل
اتفاق واقعا نگران کننده است. وقتی یک زن هنرمند به این شکل ناپدید میشه
دا پیشا اندیشمنونکې ده چې یو هنرمند افغان شته داسې ورکیږي هیڅ څوک نه پوهیږي چې چیرې تللی او څه بلا ور باندې راغلې ده. دا په دې معنی ده چې له دې وروسته به هیڅ افغان شته په افغانستان کې د امن احساس نه کوي. نن زلاله ورکه ده، سبا به د چا نوبت وي. دا بیره هر ورځ د افغان شودو سره ده، خصوصا له هغو افغان شودو سره چې په هنر، تعلیم، رسنیو یا ټولنیزو برخو کې کار کوي. موږ باید چپ پاتې نسو. که سکوت وکړو شاید سبا نورو شودو سره هم داسې وسي. موږ د زلالی له کورنۍ سره ملاتړ کوو.
دا هم له رسنیو د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوموړي په موندلو کې مرسته وکړي. زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې کله یې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه او سندرغاړو په منځ کې څرګنده او لومړی پړاو ته یې لار وموندله.
د ازادي راډیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروي. درسي ساعت تشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو زر کون کو ستری مسی خدای دی و کیچ تولا جو روغ او صحت من بیاست. شما خلاص دی ول سم تولگی و شلم واسطه نن راست رازون شمزی لرون کو حیواناتو د بدن جهازونه پیژنو. لکه څنګه چې په تیر لوستونو کې د دوی ځانګړتیاوې وپیژندلې، همدارنګه شمزی لرون کې حیوانات د عالی حیوانات څخه و چې د دوی په بدن کې مختلف دغه کم سیستمونه چې دی هغه ټوله وجود لري. همدارنګه دغه کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي، مثال موږ وویل چې د تنفسي سیستم، د هډوکو سیستم، هم د دوی جوړښت که چیرې موږ وګورو هغه د بې شمزیو حیواناتو څخه ډېر فرق لري. راسته په دې څپرکي کې موږ او تاسې د دوی کم سکلیټي سیستم چې دی، همدارنګه تنفسي سیستم دی، د وینې دوران سیستم دی، دا ټول چې کوو په تفصیلي ډول سره پیژنو. زموږ استاد سي درس به د 1155 صفحې څخه تر 1155 صفحې پورې دوام وکړي. زموږ موضوع مو د هډوکو سکلیټ سیستم یا هم سکلیټي سیستم باندې شروع کوو. لکه څنګه چې موږ ویلي وه، دغه کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغوی د نامسخه معلومی شي، یعنې د ملا تیر لري، او دغه حیوانات چې دي د دوی بدن داخلي برخه که د سر کاسه واوسي، د ملا تیر، پشتي، حرکتي غړي لکه لاسونه او پښې، دا ټوله چې دي د هډوکو څخه یا هم ځینې چې وه د کړپندوکي څخه جوړ شوي وه، چې دغه برخه ته د سکلیټ برخه ویل کېږي، چې د دوی د بدن کم ساختمان چې دی هغه ورته منظم جوړ کړی دی، همدارنګه د دوی په توازن ساتلو کې ورسره مرسته کوي. سکلیټ چې دی هغه عموما په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې داخلي سکلیټ دی او خارجي سکلیټ دی. داخلي سکلیټ چې دی هغه تر خارجي سکلیټ ژوندي انساج لري، یعنی د ودې په حالت کې دی، او په څو خارجي سکلیټ چې دی هغه د دغه کم حیوانات چې دي د دوی سره د ودې اندازې ورته چیکي محدوده ساتي، چې دغه محدودیت چې دی په ځینو کم حیواناتو کې چې دی، مثال د داخلي سکلیټ کم وده او د انساج ډېرېدل چې دی موږ په شمزی لرونکو حیواناتو کې تر سترګو کېږي، چې له دې امله دغه کم حیوانات چې دي غټ غټ جسامتونه لري او مختلف جوړښتونه لري. یعنې د هر یو سکلیټ چې دی یو د بس ښه فرق کوي. که چیرې موږ د چونګښې سکلیټ په نظر کې ونیسو یا هم د چوغکې دغه سکلیټ په نظر کې ونیسو، د دوی ترمنځ به موږ ډېر تفاوتونه تر سترګو سي، چې دغه عمومي دغه کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي، د دوی په سکلیټ کې چې دي کړپندوکۍ، بندونه، دا ټوله چې دي پکښې کې شامل دي، او د دې څخه یوازې ځینې کبان دي چې هغه کړپندوکي څخه سکلیټ جوړ شوی دی. پاتر نور ټوله شمزی لرونکي حیوانات سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. لکه که چیرې د چونګښ سکلیټ موږ په نظر کې ونیسو، د هغه کې موږ به کوپړه چې خپله پلن جوړښت لري، همدارنګه د ملا تیر دی چې اوږ د ملا دغه وسطني یا هم کمربند په نامه سره یادیږي، او د خاصري لګن برخه به پکښې کې وینو. همدارنګه ورسره حرکي غړي یا لاسونه او پښې چې دي چې د هغه په واسطه دوی څه کوي، حرکتونه کوي، مثال چوپ وي د یو طرف څخه بل طرف ته، دغه ټول جوړښتونه به موږ په چونګښه کې وینو. که چیرې الوتونکي مرغه په نظر کې ونیسو، د دوی چې دی کلک منځ خالي سکلیټ لري، چې سکلیټ یې دی د الوتونکو بدن ته ځانګړی جوړښت جوړ کړی دی. همدارنګه د دغه الوتونکو سره دغه کم د سر برخه چې ده هغه له نازک هډوکو څخه جوړه سوې ده. د وزرونو په برخه کې هم هډوکي لري او د ملا شمزي یې له ګن سره نښتې ده. همدارنګه د ملا د تیر برخه چې ده هغه د سینې له پنجرې سره هم نښتې ده. او د سینې په مخکینۍ برخه کې چې دی د چناق هډوکي هم وجود لري چې د سټرنم یا د سینې هډوکي چې دی هغه کښتۍ ته ورته دي چې د دوی سره د دوی په توازن ساتلو کې د دوی په الوتلو کې ورسره مرسته کوي. دغه کم سکلیټي سیستم که چیرې موږ په غوا کې ووینو یا هم په پیشي کې ووینو موږ به مختلف جوړښتونه ترسره سي، یعنی تقریبا دوی سره په ورته دي مګم په ځینو جوړښتونو کې د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د هډوکو یا سکلیټي سیستم وروسته د دوی غړي عضلات ته راځو. د دوی کم شمزي لرونکي حیوانات چې دي دغه غړي چې دوی ته یو منظم جوړښت ورکړی دي. د دوی د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره هر یو ته مشخص غړي ورکول سوي دي چې د هغه غړو په واسطه دوی خپل کم حیاتي فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. او همدارنګه د دوی کوم مثال کې چیرې پیشي په نظر کې ونیسو، د دوی غړي چې دي هغه د چونګښه څخه فرق کوي، د دوی و حرکاتو ته، د دوی و کم فعالیتونو ته چې سرته رسیږي. همدارنګه دغه کوم غړي عضلات چې دي د دوی د بدن بڼه او جوړښت یې سره ترتیب کړي دي چې مختلف نسجونو له مخې دوی جوړ شوي. چې د دوی دغه کوم نسجونه چې وجود لري هغه د انقباض او انبساط عمل به د دې چې رامسته کیږي، حرکت رامسته کیږي. غړي چې دي عموما د حرکت له نظره که چیرې موږ ته وګورو په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې ارادي غړي دي چې د چا په کنټرول کې اوسي چې کله وغواړي حرکت ورکړي هغه ته حرکت ورکوي، او بل یې غیر ارادي غړي دي چې مثال لکه موږ وایو کولمې دي، معده ده، یعنی دوی بې له زموږ د ارادې خپل فعالیت چې کوي سرته رسي. همدارنګه که چیرې عضلات په نظر کې ونیسو، درې ډوله عضلات به موږ ووینو چې په تېرو لوستونو کې هم د دې په اړه موږ په مکمل ډول سره خبرې کړې وې. چې مثال عضلات چې دي هغه شوي دي، بل د زړه عضلاتو او بل یې هم سکلیټي عضلاتو، یعنی زموږ د بدن کوم غړي چې دي هغه د دغو درو ډولو عضلاتو څخه ترکیب سوي دي. چې شوي عضلاتو کې مثال موږ وایو معده، کولمې، دا ټول. ورپسې راځو د غړو عضلاتو وروسته، لکه څنګه چې مو وویل شوي عضلات څخه معده، کولمې، پښتورګي، همدارنګه د زړه عضلاتو څخه زړه او سکلیټي عضلات څخه زموږ د بدن شاوخوا کم سکلیټ دي عضلات پرې راتاو سوي دي چې د هغو د انقباض او انبساط څخه چې کوم نسجونه دلته وجود لري زموږ سکلیټي برخه حرکت کوي. ورپسې د غړي یا عضلاتو وروسته راځو هضمي جهاز. وایي هضمي جهاز چې دی هغه ټول شمزي لرونکي حیوانات کې فرق کوي، یعنی په ځینو کې یو ډول جوړښت لري، یو ډول فعالیت سرته رسیږي په کښي کې، او په ځینو کې بل ډول یې. دې چې دي د دوی د خوراکو په نظر کې نیولو سره هضمي سیستم یې هم فرق کوي. ځینې چې دي واښه خوړونکي وه او ځینې یې هم د مثال واښه خوړونکي وه، چې د دې له نظره هم د دوی هضمي سیستم یو د بل څخه توپیر کوي. په عمومي ډول شمزي لرونکي حیواناتو په هضمي سیستم کې چې عمومي کم شان شامل دي هغه خوله ده، چې په خوله کې کم ژبه ده، د لاړو غدې دي، غاښونه دي، چې په دغه سره مثال د دوی کم خواړه چې کله خوري هغه نرمیږي، میده کیږي، او د هغه وروسته چې مثال موږ وایو یوازې یو الوتونکي مرغه دي چې مثال دغه کم ځینې شیان چې دي په دوی کې قرار نه لري، او د خولې وروسته چې دی کومي دي، مري ده، میږي ده، میده ده، وړې کولمې دي یا کوچنۍ کولمې دي، چې کله په دوی کې هضم سرته ورسیږي دا کم هضم سوي خواړه چې دي هغه تر لوی کولمو پورې رسیږي، چې لوی کولمې چې دي هغه په مخرج باندې پای ته رسیږي. همدارنګه په هضمي سیستم کې چې دي دوه غدات چې یوې د پانکراس غده او بل یې هم د ځیګر غده ده چې دوی د هضم په عملیه کې مرسته کوي. دوی چې دي و کوچنۍ کولمو ته کم خپل انزایمونه چې دي حالت د کوچنۍ کولمو د لومړي برخ سره چې کوي د کوچنۍ کولمو داخل ته لیږدوي، چې دا چې دي د خوړو په ټوټه کولو کې ډېر کومک کوي. همدارنګه د کچیرې موږ د کبانو یا سرشیدونکو الوتونکو سیستم ته وګورو، دی چې دی کوم تشبولی فاضله توکي چې دی او جنسي حجرې چې دی هغه د کلواکا په نامه د مجرا له لارې خارجوي. یعنې د دوی کې چې دی د کلواکا په نامه یو مخرج وروسته قرار لري چې د دغه جوړښت له لارې دا خپل اضافي توکي چې دی خارجې کوي، دفع کوي. که چېرې د چونګښې هضمې سیستم په نظر کې ونیسو، هغه به موږ په پام سي چې یو عضلاتي نل دی چې دا کوم غړي چې موږ وویل هغه پکې شامل دي، لکه خوله ده، حلقوم دی، مژې ده، معده ده، وړې او لوی کولمې دي، او په مخرج کلواکا باندې ختمیږي. چې موږ وایو کله چې د چونګښې خوله موږ په نظر کې ونیسو، په دې کې چې دی په پورتنۍ ژامه کې کوچني کوچني غاښونه دي، خو د هغه په واسطه ژول دی نسي کولی، او لاندینۍ ژامه چې ده هغه خپله غاښونه نه لري. او همدارنګه دوی خپل په خوله کې یوه ژبه لري چې هغه اوږده ده، او د هغه په واسطه دوی کولی سي چې خپل ښکار په اسانۍ سره ونیسي. او د خولې وروسته چې کله دوی خواړه واخلي، هغه د میری ته ځي. کله چې میری نل چې دی هغه د معدې سره وصل دی، چې بیا دا خواړه تر معدې پورې رسیږي، او دا معده چې د کسوري ته ورته جوړښت لري چې هلته کوم خواړه چې ځي هلته هضمیږي. د معدې څخه وروسته چې یو څه اندازه په معده کې هضم کړل سي، د معدې وروسته بیا ځان چیر رسي و وړو کولمو ته رسي، چې په وړو کولمو کې د هضم او په زیاته اندازه د جذب عملیه صورت نیسي، چې د وروسته د کوچنیو کولمو څخه خواړه غټو کولمو ته ځي. چې غټو کولمو ته ولاړ سي، هلته بیا موږ وایو چې د ریکټوم سره وصل ده، چې بیا دغه اخرنۍ برخه د ریکټوم سره دغه کوم اضافي مواد چې دي، نه هضم سوي مواد چې دي، هغه هلته چشکي ذخیره کیږي او له کلواکا څخه اطراح کیږي، چې هغه د ریکټوم سره وصل ده. ورپسې که چیرې د الوتونکو هضمې جهاز په نظر کې ونیسو، د دوی کوم خوراک چې دی هغه فرق کوي. په دې کې ځینې چې دی هغه غوښه خوړونکي دي، او ځینې چې دی مثال غله دانه خوري. چې د دوی مشوکه چې ده د دوی د خوراک په نظر کې نیولو سره د دوی کوم مشوک چې دی هغه هم فرق کوي. چې مثال موږ وایو د دوی ځینې مشوک چې دی داسې جوړ شوي دي چې یوازې پرې کوم غله دانه چې ده هغه اخیستلی سي، ځینې چې دی دونه تیره جوړ شوي دي چې کولی سي غوښه چیکی ټوټکه. همدارنګه د دوی خوله چې ده هغه د خولې وروسته میری راځي، او د میری وروسته دغه کومه برخه چې ده په ججوري باندې بدلیږي، چې په ججوري کې چې دی دا کوم مواد خوراک چې دوی اخلي په هغه برخه کې پسته کیږي، نرمه کیږي، تر څو د هضم وړ وګرځیږي. او د ججوري وروسته چې دی لومړی میده راځي، او بیا وروسته شاتینګه راځي. خو دغه کوم شاتینګه او ججوري چې دی په هغه الوتونکي کې چې غوښه خوړونکي دي، دغه جوړښتونه پکښې کې نه لیدل کیږي. همدارنګه په تلیرو کې حیواناتو کې هضمي جهاز چې دی هغه مثال موږ وایو د کوم واشه خوړونکو د واشه خوړونکو د دوی دواړو د خپل په منځ کې فرق لري. د واشه خوړونکو چې دی لکه څنګه چې موږ پوهیږو په نباتاتو کې سلولوز وجود لري، نو د دوی مطابق د دوی په کولمو کې باکتریا وجود لري، چې دغه باکتریا چې د سلولوز انزایم په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي، ځکه چې د دوی خپل هضمي سیستم خپل په ځان کې داسې جوړښت نه لري چې د سلولوز قند ټوټه کړي، او سلولوز چې دی څو قیمته قند دی. همدارنګه دغه کوم ځینې چې دی مثال لکه غوا، پسه، اوښ، دی چې بې دي څلور برخې معدې لري، چې لومړی چې دی کله چې خواړه واخلي په دوی کې هغه لومړی معدې ته ځي، چې په هغه کې دوی کرار کرار بیرته د معدې څخه خولې ته خوراک راځي، او هغه باندې شخوند وهي. کله چې هغه خپل ټوټه سي ښه پرې کړل سي، بیا نو دوی دویمې برخې ته استي د معدې، چې په هغه معدې کې بې څه کیږي، هضم صورت نیسي. او دغه رقم کسان چې غوښه خوړونکي دي، د انیاب غاښونه چې دي هغه تیره دي، چې د هغه په واسطه کولی سي خواړه چوټ کړي. ورپسې د هضمي جهاز مو ویلي چې د نبات، د حیواناتو، د زهایتین، د ټول د یو د بس څخه فرق دي. تاسو د شمزي لرونکو حیواناتو د وینې دوران ته، د وینې دوران چې دي هغه هم په دې کې چې دي زړه، شریانونه، وریدونه شامل دي، چې د حیواناتو په کتو سره فرق کوي. د دې زړه چې دي د رقم وریدونه چې دي هغه ناپاک وینه، یعنې چې تصفیه شوی ونه اوسه د کاربن ډای اکسایډ څخه هغه وینه لېږدوي. همدارنګه شریانونه چې دی هغه د زړه څخه پاک شوی وینه چې تصفیه شوی اوسی یعنی یوازې اکسیجن لرونکی وینه هغه د بدن ټولو غړو ته لېږدوي چې په هغو کې یو ماهی دی چې مثال موږ وایو دی یوازې یو دهلیز او یو بطن لري چې دغه کم د سږو څخه برانشونو څخه چې پاکه وینې هغه د بدن و غړو ته مستقیم شي کېږي لېږدول کېږي او په چونګوشو کې چې دی دوه دهلیزونه او یو بطن دی چې دوه دهلیزونه چې کله دا وینه چې وسی پاکه وینه او ناپاکه وینه هغه چې کله فشار پر راست د انقباض انبساط په وخت کې د دهلیزونه راټولیږي او وینه بطن ته ځي او هلته مخلوط کیږي یعنی دی چې دی د وینې دوران چې دی ناقص دی دغه رقم په تیل لرونکي حیوانات کې چې دی دوه دهلیز سره د الوتونکو او دوه بطنونه دي چې د وینې یو منظم دوران لري چې دغه شریانونه چې دی پاکه وینه او وریدونه ناپاکه وینه تر زړه پر رسي او په سږو کې تصفیه کوي دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده چې څنګه شي هاضمي جهاز واضح کړي دویمه پوښتنه ده چې څنګه لرونکو حیواناتو د وینې دوران څه ډول دی او آخرنۍ پوښتنه ده غړي عضلات واضح کړي ستاسو ټولو توجه ښه نری نری مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چې جوړو او صحت مند بیاست شروع خلاص د دولسم ټولګي شلم لوسته نن ورځ راځم او تاسو په تخم لرونکو نباتاتو کې د موادو انتقال وایم لکه څنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د حیواناتو ځینې حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوله همدارنګه د دوی بدن جذب او حجروي ویش همدارنګه د دوی د تناسلي سیستمونه مو ټوله وپیژندل نن ورځ راځو په تخم لرونکو نباتاتو کې د دوی ځینې حیاتي عملیې چې دوی سرته رسي لکه هغه تغذیه د اطراف د تنفس دی او د دوی ترکیب دی هغه مجاو تاسی تا دیر هده پری ازدکه اوز مجاو تاسی نانانی موضوع ده یو سلو اتلسی میسفه سخه تر یو سلو دروشتی میسفه پری دوام کمی. لومړی رازو ده ریشه سیستم ده. ده ریشه سیستم ده نباتاتو ده بدن هغ برخه ده چې په خاوره کې موندل کیږي او څو مهمې دندې ترسره کوي ریښې چې د نبات د جوړښت یو حیاتي برخه ده چې د تغذیې ملاتړ او ودې لپاره ډېر اړینه او ضروري ده ریشه چې د خپل ډېر ډولونه لري د مثال په ډول اولنۍ ریشه ده چې دا چې د تخم له ځوانېدو وروسته د نبات لومړنۍ ریشه وده کوي چې د نبات اصلي ملاتړ او تغذیه کولو لپاره دنده ترسره کوي ورپسې د اولنۍ ریشې وروسته ثانوي ریشه ده دا چې دی د اصلي ریشې څخه تولیدېږي او د خاورې زیاته برخه پوښي او عموما دوی چې دی د اوبو او موادو جذب په ښه ډول سره سرته رسي همدارنګه ډېر نور ډولونه دي چې هغه موږ او تاسې په نن ورځ موضوع کې زده کوو راځو ریشې چې دی لکه څنګه چې موږ وویل ډېرې اساسي دندې سرته رسي د هغه د جملې څخه یو د اوبو او منرالو جذب دي ریشه چې دی له خاورې څخه اوبه او اړین مواد شکی جذبوي همدارنګه د موادو د مواد چې دي د نبات و نورو برخو ته د ریشې په واسطه چې کېږي لېږدول کېږي ورپسې راځو د نبات ماتر ریشه چې ده هغه د نبات د ثابت ساتلو لپاره په خاوره کې نښلي همدارنګه د باد او نورو فزیکي زیانونو مخه هم نیسي د ذخیره کولو ډېر اساسي دنده هم سرته رسي یعنې په ځینو نباتاتو کې ریشه چې ده اضافي خواړه لکه نشایسته په خپل ځان کې ذخیره کوي د بېلګې په ډول موږ د زردکو او شلغم کم نباتات چې دي د هغوی ریشې اړوند دنده سرته رسي همدارنګه دوی چې دی د میکروبیال تعاملات یعنی ریشه چې د خاورې له ګټورو میکروبونو سره تعامل کوي چې د نایتروجن او نورو موادو په جذب کې مرسته کوي او پاتې دي نوي نبات چې دی د نبات په وده تنظیمولو کې هم ریشه مهم رول لوبوي یعنی ریشه چې د هورمونونو لکه اکسین تولید په غاړه لري چې د نبات وده تنظیموي ورپسې راځو د ریښې سیستم وروسته موږ او تاسې د ریښې جوړښت پېژنو ریښه چې د خپله یو مشخص یو جوړښت لري چې په هغه کې د ریښې سر راځي یا روټ کیپ دی چې د ریښې د خاورې د زیان رسونې څخه دوی څه کوي ساتي ورپسې بل برخه چې د ودی کول سیمه ده چې په دې برخه کې د ریشې حجرې په چکیږي په چټک ډول سره په تیزی سره وده کوي همدارنګه د جذب برخه ده چې اوبه او مواد د جذب لپاره د ریشې ویښتان په دغه برخه کې ویښتان شتون لري چې مواد په اسانۍ سره کولی شي دوی چکی جذب کړلی سي چې دغه کوم هر یو برخه چې ده د دوی د اپیډرمس د پورتني ساحه چې ده د اپیډرمس په واسطه چې پوښل سوی ده دوی هر یو خپل ځان ته اساسي دنده ساتي یعنې د دوی په کومو برخو کې چې نسجونه وجود لري دغه کوم نسجونه چې دي په دوی کې زایلم او فلویم وجود لري چې د دغو زایلم او فلویم په واسطه کومې اساسي دندې چې دي هغه سرته رسیږي یعنې د ریښې جوړښت چې دی د نبات په ډول او چاپیریال پورې عموما اډه لري خو یعنې کوم چاپیریال کې چې دی اوسیږي د هغه په نظر کې نیولو سره د ریښې دغه کوم نبات ریښې چې دي مختلفې دي چې د اوغوز مثال موږ وایي د ریشې سر چې دی د دوی اساسي دنده چې ده د ریشې د حجراتو او د خاورې د میخانیکي زیانونو څخه ساتنه ده همدارنګه ریښه له خاورې څخه د چشي کې د لارې جوړولو لپاره مرسته کوي یعنې د ریښه چې کله په خاورې کې شخ کړل کېږي دغه برخه چې ده د چشي لاغس کېدلو په خاورې کې د داخلېدلو لپاره چشي کې لاره برابروي همدارنګه د ریښې سر چې دی ژر د بدلېدونکو حجرو طبقه په کښې کې شتون لري ورپسې د وده کولو کومه سیمه چې ده هغه چې د اساسي دنده یې په دغه برخه کې چې ده په دغه سیمه کې حجرې په چټکي سره چشي کوي وده کوي او نوي نسجونه تولیدوي چې د ریښې اوږدوالي په دې باندې چشي کېږي زیاتېږي همدارنګه د اوږدېدو سیمه ده چې د هغې اساسي دنده حجرې چشي کېږي په دې برخه کې موږ وایي اوږدېږي او د ریښې اوږدوالي ته وده ورکوي چې ریښه د دې سیمې په مرسته خاورې ته ورژورېږي همدارنګه د جذب سیمې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو چې مثال دوی چې دي په دې برخه کې دغه د ریښې ویښتان چې دي د دې لامل کېږي چې اوبه او معدني مواد په اسانۍ سره جذب کړلی سي همدارنګه د نبات لپاره د مغذي موادو د ترلاسه کولو مهمه دنده دوی سرته رسي همدارنګه بل رازو د بالغو حجراتو سیمه ده چې په دې سیمه کې حجرې خپل ځانګړي جوړښت ترلاسه کوي او د اوبو او موادو لیږد ته چمتو کېږي ورپسې رازو د کوم ریښې داخلي جوړښت دی په هغه کې لکه څنګه چې موږ او تاسې وویل د اپیډرمس برخه چې دغه د ریښې بهرني طبقه ده او د اوبو او مواد د جذب لومړنۍ برخه شمېرل کېږي ورپسې د کورټکس برخه ده چې د اپیډرمس لاندې دی پیدا کېږي لیدل کېږي او دی چې دی د خوړو او اوبو ذخیره کول کې اساسي دنده سرته رسي همدارنګه د اندوډرمس برخه ده چې اندوډرمس خو موږ وویل اپي چې دی د سربیرني او اندو چې دی د داخلي برخې معنا ورکوي چې دا چې دی د کورټکس داخلي طبقه ده او د موادو انتخابي لیږد لپاره خان جوړوي همدارنګه د وسکولر بنډل دی چې د ریښې تر ټولو داخلي برخه ده په دې برخه کې زایلم او فلویم قرار لري چې زایلم چې دی هغه د اوبو مدني موادو د ریښې په واسطه چشکي جذبېږي او د نبات و نورو برخو ته لیږدول کېږي همدارنګه د فلویم چې به دی هغه په نبات په مثال د پاڼې په برخه کې چې کومه شیره چمتو سوې یا ماده سوې وي هغه رااخلي د نبات څخه او ریښې او نورو برخو ته یې چشي کوي فلویم رسوي چې دغه فلویم دغه انتقالي انسان چې دي دا موږ ویلي وه خپله نباتات په دوه ډوله وه چې یو یې ویایوي نباتات وه یو یې غیر ویایوي یا انتقالي ویایي نباتات وه یعنې کوم ویایي نباتات چې دي هغوی خپل په ځان کې انتقالي انساج لري چې د خواړه چې دي په یوه برخه کې چمتو سي او د هغه څخه و نورو برخو ته ولیږدول سي مګر غیر ویایي نباتات یا غیر انتقالي نباتات چې دي په هغوی کې زایلم او فلویم انساج وجود نه لري تر څو کوم مواد چې اماده کېږي یا د یوې برخې څخه جذبېږي هغه و نورو برخو ته هم ولیږدوي ورپسې راځو د ریښې ډولونه ریشه چې دی لکه څنګه چې موږ وویل د شکل له مخې دی مختلف جوړښتونه لري چې عمومي موږ په درو برخو ویشو چې نیغې ریشې دی یا هم ټاپ روټس دی چې دا عموما لکه څنګه چې د نامسخه معلومېږي په دې کې کوم فرعي ریشې چې دی هغه لږ دي او هغه اصلي ریشه چې ده هغه واضح په کښې کې معلومېږي او دوی چې دی دغه ریشې چې دی کولی شي د ځمکې لاندینۍ برخې ته و اوبو ته چې وکړي ځان ورسي عموما په دې کې دوه مشیمه پلی یا دو پلی نباتات معمولا دا رقم ریشه لري. ورپسې خپرې ریشې دي چې فیبرس روټس دي چې عموما د دې کم ریشې چې په دې کې د اصلي ریشې او فرعي ریشې ترمنځ فرق کول ډېر سخت دي، ځکه د دې فرعي ریشې چې دي ډېر زیاتې دي او تر ډېرو برخو د خاورې تر ډېرو برخو پرې ځان رسولې دي او د خاورې سره ډېر نږدې اړیکه لري. په دې سره دوی کولی شي په اسانۍ څخه د خاورې څخه کوم معدني مواد چې دي جذب کړي، چې په دې کې یو مشمئی یا یو پلی نباتات عموما دغه ډول ریښې لري. ورپسې راځو غدایي ریښې دي. غدایي ریښې چې دي خپله دوی کولی شي مواد په اسانۍ سره زیرمه کړي او دوی عموما په دوه ډوله دي، یو یې چې دي نیغې ریښې لري او بل یې خپرې ریښې لري. کوم چې خپرې ریښې لري په هغه کې مثال د باقلی فامیل لکه نخود دغه رقم ځینې نور حبوبات چې دي په دې کې شامل دي. ورپسې نیغ یا مستقیم ریښې چې دي په هغه کې موږ وایو چې غوندر دي، ټیپر او نور دغه ټول نباتات چې دي هغه بیا د غدایي ریښو په مستقیمو ریښو کې شامل دي. ورپسې راځو د ریشې فشار ته. ریشې چې د فشارې موږ وایي هغه ځواک دی چې د ریشې حجرې د اوبو د جذب او لیږد په ترڅ کې تولیدوي، او دا فشار چې دی د اوبو د خاورې څخه د ریشې د ویسکولر سیستم یا زایلم ته د انتقال لپاره کار کوي او د نبات په ساقه کې اوبه پورته شي کوي لیږدوي. د ریشې فشار چې دی هغه د تولید میکانیزم په داسې ډول سره دی چې موږ وایو لومړی راځي په هغه کې د اوبو جذب راځي، یعنی ریشې چې د اوسموسس د پروسې لاري خاورې څخه اوبه جذبوي. په خاورې کې لوړ اوبو غلظت اوبو د جذب چټکتیا زیاتوي. ورپسې د معدني موادو انتقال دي. ریښه چې د معدني مواد په فعال ډول له خاورې څخه د حجراتو په داخلي برخه کې چې کوي راټولوي، وروسته دغه د اوبو د داخلېدو شي سبب کیږي ځکه چې د محلول غلظت په ریښه کې زیاتیږي. بیا هایډروسټاتیک فشار دی. اوبه چې د داخلېدو له امله په زایلم کې فشار رامنځته کیږي چې د ریښې فشار بلل کیږي، او دا فشار چې دی د اوبو پورته لیشت پیلوي او په ځانګړې توګه د شپې یا د کم تاروخ په شرایطو کې دوی چې کېږي خپل دنده سرته رسي. ورپسې د ریښې فشار ځانګړتیاوې موږ تاسو وایو دی چې دی دغه د اوبو پورته لیږد لپاره یو ابتدایي ځواک دی، په ځانګړې توګه کله چې د بخاري تعرق کچه چیږي وي کموي، او د ریښې فشار چې دی په موږ وایو د دې د ګټیشن په مرسته مثال دی دنده سرته رسوي چې د اوبو څاڅکي د پاڼو له څنډو څخه د وتلو لامل ګرځي. تاسو به ډېری وخت خپل کله چې سهار ویښېږي د پاڼو پر مخ باندې به د اوبو څاڅکي مو لیدلي اوسي. ورپسې د ریښې فشار چې دی هغه موږ وایو اهمیت لري. دوی چې دي د اوبو او منرالونو لیږد، د اوبو لیږد چټکتیا، همدارنګه د خاورې موادو جذب کې مهم او اساسي رول لوبوي. د ریښې د فشار وروسته موږ تاسې په نباتاتو کې د اوبو حرکت وایو. په نباتاتو کې د اوبو حرکت یو پیچلی او مهم میکانیزم دی چې په څو پړاوونو کې دوی سرته رسیږي، او دا پروسه چې د نبات د تغذیې، ودې او فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره ډېر ضروري او اړین دی. په دې کې کوم پړاوونه دي هغه موږ تاسو وایو. لومړی راځو لومړني پړاو ته چې په دې کې د اوبو جذب عموما سرته رسیږي. په دا پړاو کې چې دی په ریښو کې د اوږدولو سیمې او د جذب سیمې چې دي د هغو له لارې ترسره کیږي، او عموما د چې دي په دې ډول سرته رسیږي. اولی چې راځي د اوسموسس پروسه ده چې د اوبو حرکت د خاورې څخه د ریښې حجرات ته د اوسموسس له لارې ترسره کیږي، او په خاورې کې د اوبو لوړ غلظت د ریښې حجرات ته د اوبو جریان هڅوي. ورپسې ریښې دغه کم ریشتان چې دي یا ریښې ته ورته ویشتان ته ورته کم ریښې چې دي هغه د ریښې د جذب د چې پراخول لپاره مرسته کوي، او اوبه او معدني مواد د ریښې دغه ویشته ډول ریښو له لارې داخل و حجراتو ته چکیږي ننوځي. ورپسې دویم پړاو دی چې د اوبو د حرکت د ریښې څخه زایلم ته دی، او په دې پړاو کې اوبه د ریښې د مختلفو نسجونو له لارې د زایلم نسج ته لیږدول کیږي چې دې کې اساسي دندې سرته رسیږي. ورپسې دریم پړاو دی چې په دې کې موږ وایو د اوبو حرکت د زایلم له لارې ساقې او پاڼې ته سرته رسیږي. په دې پړاو کې چې دی عموما اوبه د زایلم له لارې د زایلم کوم انتقالي انساج چې دی د هغو له لارې د نبات و نورو برخو ته
انتقالیږي. دا د دې کوم پړاوونه چې ډېر شکی خپل د اوبو د حرکت په دغه کې ساتل رسي. اوس پسې راځو ساتونکي حجرې او تعرق موږ پېژنو. ساتونکي حجرې او تعرق څه مطلب څه دی؟ ساتونکي حجرې چې دي دا ځانګړي حجرې دي چې موږ وایو چې دي چې دي د روزنې پرانستل او د مثال د دغه ستوماتا د برخې د پرانستلو او بندېدلو څخه بحث کوي او دا نباتات په پاڼو، ساقو او ځینو نورو برخو کې د اپیډرمس په طبقه کې شتون لري. دوی شریخ په ځان ته یو خاص جوړښت لري چې په هغه جوړښت کې د حجرو مثال حجرې شکل چې دي ډېر وخت د لوبیا په څیر وي او دا برخه چې د خپل په ځان کې کلوروفیل لرونکې ده همدارنګه حجروي دیوال لري او دوی چې اساسي دندې سرته رسي هغه د دغه ستوماتا د بند کېدلو او خلاصېدلو دنده ده او د تعرق او د ګازونو د تبادلې په پروسه کې مهم رول لوبوي. ورپسې تعرق دی. تعرق موږ او تاسې وایو چې تعرق هغه پروسه ده چې د پاڼو، ساقو او نورو برخو له ستوماتا څخه د اوبو بخارات بهر ته باسي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.